واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شخ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خان يم. پام وکړئ دې سات خبرونه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د پنځشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو او د نړیوال بانک څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دي د غیوات کنګل سوي پیسې آزاد کړي. عمومي منشي د غراز د هغو اصولو او مقرراتو د تعلق او ځنډولو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د پیسو د کارولو مخه نیسي. د رویټرز خبري اژانس د شاغلي ګوټرس لخوا لیکلي دي چې د افغانستان د مرکزی بانک فعالیت باید وساتل سي او د افغانستان د بهراني او زیرمسو آثارو مشروط پرژدلو لپاره دي یو لار په ګوته سي. دا مهال افغانستان له اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دي، خو شاغلي ګوټرس وویل چې باید د افغانستان اقتصاد ته نغدي پیسې پمپ سي او سکوت مخه ونیول سي چې د ملیونونو خلکو د لوږې او بېوزلۍ سبب کیږي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د افغانستان د اقتصادي او بشري سکوت د مخنیوي لپاره باید له غیواد سره مرسته وسي. د امریکا د دفاع وزارت لخوا خبر سوي اسناد ښکاره کوي چې د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو زندان د 15 بندیانو آزادېدل تصویب کړی دی. د دغو اسنادو له مخې چې روانه ونې د امریکا د دفاع وزارت لخوا خبر سوي دي، په دغو 15 کسانو کې درې د یمن، یو د سومالیا او یو د کینیا اوسیدونکي دي. دغه 15 بندیان په مجموعي شکل په ګوانتانامو زندان کې په 15 کاله بند محکوم سوي دي. دغه زندان چې 12 وړاندې د 2001 کال د سپتمبر د 11 له پیښو وروسته د ترګري پر وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور په حواله د پینټاګان د دورې څېړنې هیئت موندلې ده چې دا کسان د امریکا لپاره ګواښ ندي او له دې وروسته هم هغه واته ګواښ نسی پېښولی. امریکایي رسنۍ نیویارک ټایمز راپور ورکړی دی چې د طالبانو حکومت د مسلکي کارکونکو او بشري ځواک له کموالي سره مخامخ دی او د پاکستان سره د مرستې غوښتنه کړې ده. د نیویارک ټایمز د پنځشنبه په ورځ په راپور کې ویل سوي دي چې د طالبانو په حکومتي ادارو کې تر ډېره هغه جنګیالي او افراد ګمارل کیږي چې په پاکستان کې آرام ژوند لري خو مسلکي مهارتونه نه لري او وایي چې دا کار د خپلو مخکنیو جنګیالو د خواخوږي او ملاتړ خپرولو لپاره هم کوي. طالبان د 2018 کال د اگست په 15 کابل ته داخل شول او بیا خپل موقت حکومت اعلان کړ. نیویارک ټایمز وایي طالبانو ژمنه کړې وه چې په مهمو حکومتي برخو کې به دولتي کارکونکو او قومي تنوع ساتي، مګر اوس مهال د خپل حکومت ټولې مدیریتي برخې په ملایانو او جنګیالو ډکې کړې دي. راپور وایي هم دغه راز یو شمېر حکومتي کارکونکي له افغانستان څخه وتلي او څوکۍ او موقفونه له مسلکي افرادو تښتي. نیویارک ټایمز وایي اوس طالبانو د دغه ستونزو د حل لپاره پاکستان ته مراجعه کړې او غواړي د هغو پخوانیو طالب جنګیالو څخه په دې برخه کې ګټه واخلي چې له لسیزو راهیسې په هغه هیواد کې ژوند کوي. د هغه پخواني طالب جنګیالي دي چې د راپور پر اساس پاکستان یې تل په خپله خاوره کې د موجودیت خبره رد کړې ده. د هند سترې محکمې درو قاضیانو ویل دي چې په اتراکنډ ایالت کې د مسلمانانو د مبینه قتل عام په اړه د سختدریز هندوانو د ګواښونو تحقیقات پکوي. د امریکا جغ د راپور له مخې د هند سترې محکمې قاضیانو د غیلان د محکمې د یو پخواني قاضي په خواست کړی چې پکښې د هندو مذهب د یو شمېر مشرانو د محکمه کېدو غوښتنه پکښې سوي. د راپور له مخې په خواست کې ویل سوي دي چې هندو مذهب مشرانو د مسلمانانو د قتل عام غوښتنه کړې ده. راپور دا هم وایي د مسلمانانو په اړه د غیدا بي 13 میاست د هندوانو په یو مذهبي غونډه کې سوي وي. په هند کې 190 میلیونه مسلمانان اوسیږي او د دغه هیواد د ټول نفوس په 14% جوړوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې روسیه تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې په اوکراین پوځي یرغل وکړي او کنه، خو لویدیځ د روسیې سره دې ونې د خبرو وروسته هر امکاناتو ته تیار سي نیولې دي. د روسیې چارواکو د اروپا د امنیت او د همکارۍ د سازمان له چارواکو سره دا ونې د درېمې دورې ډیپلوماټیکي خبري اترې کړې دي. روسي چارواکو د امریکا او ناتو سره د راسن خبرو اترو ورسته د اروپایي سازمان سره د اوکرين په مسلې خبري کړې. په داسې حال کې چې روسیه د اروپایي هیوادونو او د متحده ایالاتونو سره د اوکرين پر سر د راپیدا سوو جنجالونو د کمونو پاکله په خبرو بخته ده، بلې خوا پولند د جګړې د خطر خبرداري ورکړي. د پولند د بارونو چارو وزیر زبیګنو راو وای چې اروپا یو داسې جګړې ته نږدې سوي چې په تیرو 1.5 کلونو کې ساری نه لري. روسیه ویل دی هغه چې پای ته رسیدلی چې غواړي لویدیست ته قناعت ورکړي چې اوکرين ته د ناتو په سازمان کې غړیتوب ورنکړي. روسیه له ناتو څخه یو عملی امنیتي ضمانت غواړي او دا غوښتنه هم لري چې خپل ځواکونه دې بیرته هغو سیمو ته پر شا کړي چې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته پکې دیره وو. د سوریې د جنگ او بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د جهادیانو د مرګونی برید وروسته د غیواد په ختیځ کې د روسیې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یوولس مشکوک غړي وژل شوي دي. دغه سازمان چې په سوریې کې د جنگ تلفات ساري د پنځشنبه په ورځ ویلي چې تېره شپه دغه برید د پالمیرا او الشوکانا ترمنځ په سیمه کې شوی. دغه سازمان مشر رامي عبدالرحمن ویلي دي چې د جهادي ډلې غړي په دغه سیمه کې په سمڅو کې پټنځایونه لري. هغه زیاته کړه په برید کې د اسلامي دولت یوولس وسوال وژل شوي او شلتنه نور سخت زخمیان شوي دي. او تر نونس کلونو د کم عمر کرکټ نړیوال جام لوبي نن په ویسټ انډیز کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي ریډیو ته وویل چې د افغانستان د لوبو په مهال ویش کې بدلون راغلی دی. هوتک وایي د افغانستان درې لوبې دي. ټاکل شوي وه چې د افغانستان لومړۍ لوبه په شپاړسمه ترسره شي، خو اوس په اتلسمه نیټه ده. لومړۍ لوبه له پاپا نیو ګینی سره په اتلسمه جنوري، دوهمه د جنوري په شلمه له پاکستان سره، او درېمه د جنوري په 22مه له زیمبابوې سره لري. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وای دولتي په هنترونو کې په زر هلکان او جونې په جلا جلا ټولګیو کې زده کړې پیل کړې. مولوی حقانی وای چې د په هنترونو د نه پرانستلو لوی علت اقتصادي ستونزې دي. پام وکړئ د اکرام شنواری دی رپورت ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوی عبدالباقی حقانی وای چې د لوړ عواملو لامل شخصي سونزي د انجونو او هلکانو ترمنځ د ټولګي بیلول او انجونو ته د استادانو پیدا کول پکې شامل دي. په دولتي پانتونو کې لا د زده کړو بهیر نه دی پیل شوی. مولوی عبدالباقی حقانی د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې ژر به دولتي پانتونو دروازې د انجونو او هلکانو پر مخ پرانستل شي.
الحمدلله تر ډیره حدا پورې هغه مراحل توي شوي دي او په نږدې ورځو کې به افغانان دا زیره واوري چې د اسلامي امارت له خوانه به دولتي پونتونونه بیا شروع شي.
مولوی عبدالباقی کانی هغه انتقادونه رد کړ چې ګوندي د طالبانو په تاسو د پونتونونو پرانستلو نیت لري، کله د پالیسۍ د جوړولو خبره کوي او کله بیا اقتصادي سوز یادي. هغه ویل چې په خصوصي پونتونونو کې د انجینرو او ورکانو د زده کړو دوام په دې معنا دی چې دوی پونتونونو کې د زده کړو د پیلولو لپاره ژمن دي.
اسلامي امارت کو په تحصیلي میدان کې تحصیل ته وفادار نه وینو څه کم یو نیم سل خصوصی پونتونونو ته به اجازه دانه ورکولی چې څه کم یو نیم سل پونتونونو ته د درسونو اجازه ورکړي. خدا معنا ده چې اسلامي امارت غواړي چې نارینه او خزینه دواړه تحصیل دا وکړي.
د طالبان د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر په افغانستان کې د یو نړیوال پونتون جوړولو د پلان په اړه خبرې وکړي او ویل چې د جوړېدو وروسته په دغه پونتون کې په سلورو پونځو طب، شریعت، کرهن او انجینری څنګه کې پکې نه یوازې افغان محصلین زده کړې وکړي بلکې د نورو هیوادو محصلین ته هم پکې د زده کړو لپاره امکانات برابر شي. خو هغه دا ونویل چې د دې پونتون د جوړول لپاره پیسې لري او کنه. د اگست په 15مه وخت د طالبان رسیدو وروسته په افغانستان کې دولتي پانتونونه تړل شوي دي، خو خصوصي پانتونونه کې د انجینرو او هلکانو ترمنځ په جلا جلا ټولګیو کې زده کړې دوام لري. یو شوی محصلین چې دولتي پانتونونو د ترلاسه له امله له خپل زده کړو لري پاتې شوي دي وایي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې چې د طالبانو اسلامي امارت وخت رسیدلې د پانتونونو د پرانستلو په برخه کې ابلن څه نه دي شوي. د مزار شریف په خار کې د بلخ د پانتون د فارمیسي د پونځي او محصله راضیه وایي د کله کیږي چې دا لزکرو لري پاتې شوی ده.
اول د کورونا په خاطر او بیا د غین وروسته د ځینې تحولات چراغله همدا ویل عمل شي چې زمنګ درسونه باندې او پټه په ودرېږي. زمنګ دلته ډېر غټ غټ اندېښنې دي. یو دا چې زمنګ یو کال تقریبا یو نیم کال لا د شیو چې زمنګ درسونه باندې موږ نشو کولای چې درس وایو. دا غین بل غټ اندېښنه و درې چې اوس که په بل کال کې زمنګ درس شروع کیږي نو دا موږ څنګه جبران کو. دا یو کال چې زمنګ لته شوی دی جبران موږ ته سخت دی. او بل دا چې دلته موږ ټول ارمانونه لرل چې پراتونکو کې یو خخ وظیفه ول روح خپل هدفونو ته ورسی ګرمانونو پوره شي. خو دا ارمانونه داسې نیمګړی ښکاری موږ ته نشو کولای چې دا ارمانونه پوره کړو. د لوړو زده کړو وزارت چې هر کانفرنس کانفرنس نیسی موږ ته یو امید راکوي، داسې خبرې وکړي چې موږ امیدوار کړي. بیا هم موږ په عمل کې کوم خاص کار نه دی لیدلی چې دوی دې کوم خاص کار وکړي، یا موږ ته پوهنتون شروع کړي یا درسونه شروع کړي چې موږ وکولای شو هغه خپل هدفونو ته ورسیږو.
د ایمل په نوم د پوهنتون یو بل محصل هم ورته اندېښنې لري.
تقریبا دا درې کال کېږي چې ما تقریبا هیڅ داسې مثبت ګام په پوهنتون کې نه دی لیدلی چې دا د درس لپاره پورته شوی. ټول منفي دي چې منفي ګامونه اخیستل کېږي. په دې خاطر موږ له امارت اسلامي څخه غواړو چې پانتون نظر تر زره شروع کی، ځکه چې د مونږ امیدونه له خاور سره خاور شول. مونږ امیدونه درلودل چې مونږ پانتون نه بعد ماسټری ته لاړ شو، چې هغه هم دا د تترو سره پوري مونږ څه هیله نه لرو.
د پانتون یو شمېر مسئله شک سرګندي چې د نجونو خونځي چې اکثره خونکي خزي دي او خونځي هم جلا دي، د هلکانو د خونځیو د پرانیستو څخه د اوسلاتل شروع په تیرېدو لا هم نه دي پرانیستل شوي. خو د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې د نجونو پر مخ خونځي به د نوې هجري شمسي کال په پیل کې بیا تپرانیست.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0، په لنډو څپو 1.5.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
امریکا وایي ک طالبان غواړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، نو د امریکا او نړیوالې ټولنې شرایط دي ومني. یو امریکایي ډیپلوماتي او څېړونکي تازه وړاندیز کړی چې امریکا دې د طالبانو سره ګډ کار وکړي سو د یو بل ناکام حکومت د رامنځته کېدو نه مخنیوی وشي. د طالبانو د بیا واکمنېدو نه وروسته بېوزلي او لوږه زیاته شوې او ماشومان د دې ناورین اصلي قربانیان دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
طالبانو لا هم د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې د امریکا یو شرط د داسې یو ټول ګډونه حکومت جوړول و بلل چې په خبره د ټولو افغانانو استازیتوب کوي.
The United States and our partners, we were very
هغه څه چې موږ په وار وار ویلې او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړې، دا دي چې طالبان باید داسې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي، بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکی هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان په خبره دا هغه غوښتنه ده چې دوی له خپل نړیوالو شریکانو سره یو ځای لنګدي څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي. خود نړیوال بحران په سیډنیز مرکز کې د آسیا د برخې مشر لورل میلر نیویارک ټایمز ورسپانې ته په یوه مقاله کې لیکلي دي چې متحده ایالات باید په افغانستان کې د یو بل حکومت د ناکامۍ د مخنیوي لپاره د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د کار کولو تریخ واقعیت ومني. د میرمن میلر په وینا د طالبانو د حکومت د ماتولو په موخه د بندیزونو لګول یا د مرستو کنګالول نه یوازې دا حقیقت نه بدلوي چې اوس طالبان په واک کې دي، بلکې په نتیجه کې عامه خدمات له منځه ځي، اقتصاد له منځه ځي او د افغانانو معیشت نور هم خرابیږي. خو د کانګرس غړی مارک گرین وایي د طالبانو سره کار کول به د امریکا ملي امنیت ته لوی خطر پیښ کړي.
It really depends on what she means by
زما پاند په دې پورې اړه لري چې طالبان سره د کار کولونه د لیرمن میلر مقصد څه دی. دا دوه مختلف شیان او دوه مختلف خلک دي. کله دینه مطلب د حکومت پر رسمیت پیژندنه او د طالبانو د حکومت لپاره مالی مرستې دي، زه فکر کوم چې دا احمقانه کار دی. زه فکر کوم چې طالبان به له دې څخه یوازې د ترهګرو د روزنې او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د تبلیغ لپاره کار واخلي او دا به د امریکا ملي امنیت او د لویدیځې دیموکراسۍ امنیت ته لوی ګواښ وي.
سپین مړی د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د 308 میلیونه ډالر په ارزښت له افغانانو سره نور بشري مرستې هم وکړي. له دې مرستې سره له 13 اکتوبر میاشتې راهیسې له افغانستان سره د امریکا د مرستو اندازه 202 میلیون ډالر ته ورسېدله. د مرستو درسولو بهیر پیچلای دی.
It is more complex.
دا د افغانستان په شرایطو کې ډیره پیچلې مسأله ده، ځکه چې د غمرستې د طالبانو له خزانې نه تیریږي او له همدې امله امریکا او زموږ شریکان پر موږ تکیه کوي، نه په غیر انتفاعي مؤسسو باندې چې هم د اوس په افغانستان کې مرستې وویشي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې ناوخته خپور کړ، لیکلي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې 200,000 تنه نور هم زیات شوې دي. مخکې دا شمیره 3.2 میلیونه ماشومان وو، خو د دې شمیر له زیاتېدو سره دا شمیر 3.9 میلیونو ته ورسید. په افغانستان کې وضعیت په خرابېدو دی او په ځانګړي توګه ماشومان له کړاو سره مخ دي. نن مې په دې خبره ډېر زړه خفه شو چې کورنۍ خپل ماشومان پلوري چې د کور نور غړي پرې وساتي. نړیواله ټولنه باید افغانانو سره ودرېږي. ملګرو ملتونو نن ویلي چې روان عیسوي کال کې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره 15 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده.
یخ می وکیر د خدای شین لور بخاری ته واچ شان وړم په 3000 په 2000 غوړي په 2000 دې شین.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه بجو پوري دا امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
امریکا ولسمشر دیوی داسې قانوني طرحې د تصویبېدو هڅه کوي چې د مخي ایالتونو ونه شکړي چې رایې ته د لاسرسي د محدودولو لپاره قوانين وضع کړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
ولسمشر جو بایدن د هغه قانون له تصویب څخه ملاتړ کوي چې له سیاسي اختلاف سره مل دی او فدرال حکومت ته به په ټاکنو باندې د نظارت ډېره وړتیا ورکړي. هغه وایي د 2020 کال ټاکنو وروسته رامنځته شوی حالت ته په کتو سره د ټاکنو خوندیتوب لږ وخت سره مخامخ دی.
آیا موږ به د زورواکۍ پر ځای ډیموکراسي، د تیارو پر ځای رڼا او د بې عدالتۍ پر ځای عدالت انتخاب کړو؟ زه پوهیږم چې څه وکړم. زه به پشانه شم. زه به خپلې ډیموکراسۍ کې د ټولو بهرنیو او کورنیو دښمنانو پر وړاندې د رایې د حق دفاع وکړم. اوس پوښتنه دا ده چې د متحده ایالاتو ملي شورا په دې برخه کې څه کوي.
د نیویارک پوهنتون د معلوماتو له مخې تیر کال د امریکا 19 ایالتونو داسې قوانین منظور کړي چې د رایې ورکولو حق محدود کړی دی. ولسمشر بایدن غواړي چې د رایې د حق د 1915 کال قانون تعدیل کړي. نوموړی استدلال کوي چې فدرال حکومت باید په هغو ایالتونو خپل کنټرول اعمال کړي چې د رایې ورکولو د پروسې په سختولو یا مغلق کولو سره د رایې ورکولو مستحق کسان له رایې ورکولو خواتوري کوي. بایدن د جورجیا په ایالت کې دغه څرګندونې وکړې. جورجیا د هغو محدود شمیر ایالتونو څخه دی چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کوي په ټاکنو کې د درغلۍ له امله په دغو ایالتونو کې د 2020 کال ټاکنې وبایللې. د هغه د دغه ادعا د ثبوت لپاره هیڅ شواهد نشته. ولسمشر وایي دغه بحث په ټاکنو کې د ټرمپ لخوا د درغلیو له ادعا وروسته او وروسته له هغه چې د 2020 کال د جنوري په شپږمې د هغه پلاویانو په کانګرس برید وکړ او هڅه یې وکړه چې په زور باندې د بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي اوس ډېر ضرور دی. خو د امریکن انټرپرایز له انسټیټیوټ څخه جان فورتیر وایي دا به یوه سخته مبارزه وي.
دا د ډیرو لویو بدلونونو مجموعه ده چې د هیواد په کچه به په ټولو برخو کې عمل شي او د ایالتونو له صلاحیتونو به پورته وي. ډیموکراتان دې بدلون ته ډیر هڅیږي ځکه دوی په عمومي ډول په دې موضوعګانو باور لري او په خاص ډول د جنوري د شپږمې پیښې را وروسته د بدلون اړتیا ویني. خو جمهوریت غوښتونکي د دغه بدلون ملاتړ نه کوي.
د ټرمپ د ګوند ډیر غړي د دغه قانون مخالفت کوي. دوی استدلال کوي چې جمهور غوښتونکي نه غواړي چې د رای ورکولو مخه ونیسي بلکې غواړي چې د رای ورکولو په پروسه کې د درغلیو مخه ونیسي.
دا سې خاري چې د اکثریت مشر غواړي په هر قیمت چې کېږي سنامات کړي. د هغه استدلال دا دی چې په ځینو ایالتونو کې قانون جوړونکي د داسې قوانینو په جوړولو بوخت دي چې د رای ورکول سختوي. دغه کار د امریکا په هیڅ برخه کې نه کیږي.
د رای ورکولو د حق فعالان وایي دوی د رای ورکولو په نویو قوانینو کې د توپیری چلند ښکارا نه خويني. ځینې فعالان وایي بایدن ته پکار ده چې د خبرو پر ځای عمل وکړي.
کوم څه چې موږ په متحده ایالاتونو کې وینو هغه دا دی چې موږ ته ویل کېږي چې ټول خلک د رای ورکولو یو شان حق نه لري، په خاصه توګه معلولین، تور پوستي او د نورو رنګونو لرونکي خلک، د لاتینی امریکا، آسیایان او اصلي امریکایان. دوی ته او هغو مهاجرینو ته چې د امریکا تابعیت ترلاسه کړي ویل کېږي چې ستاسو د رای حق دومره اهمیت نه لري.
په کانګرس کې د اکثریت دیموکرات مشر چک شومر ژمنه کړې چې د راتلونکو اونۍ لپاره مخکې به دغه قانون رای اخیستنې ته وړاندې کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12 شپږ نوي او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی یو لزر او پینزه سو پینزه او یا باندې واوري.
په داسې حال کې چې په لبنان کې موجوده سیاسي بحران مخ په زیاتېدو دی او دا هغه هیواد خراب اقتصادي وضعیت هم د اسعارو د ارزښت د رالوېدو په سبب لا زیات خراب شوی دی. د جمهور رئیس میشیل اون سیاسي مخالفو د ملي ډایلاګ په غرض د یو کانفرنس د جوړېدو لپاره د نوموړي خواسرت کو. د عمان نه په دې اړه د امریکا غږ د خبریال
جمهور رئیس میشیل اون سیاسی مخالفان د مخ پر خرابیدون کی اقتصادی وضعیت په شمول د یو لړ نورو مسایلو په باب د بحث لپاره د ملی ډایالوګ د کانفرنس د رابللو په مقابل کې مقاومت کوي او په دې فکر دی ممکن چې د ملی ډایالوګ د کانفرنس نه خپل شخصي ګټې او هم د حزب الله د وسلوالې ډلې د مفادو او ګټو خوندي ساتل مد نظر نیولي. نوموړي د دې کانفرنس د جوړولو غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د ډالر په مقابل کې د لبنان د پیسو ارزښت د روان میلادي کال له پیل نه له 15% نه زیات خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی چې لامل یې د لبنان د عام ولسي خلکو اقتصادي ستونزې سوا شوې دي. میشیل اون چې د لبنان د شیعګانو د مقتدرې سیاسي ډلې حزب الله لپاره د یوه ډال په توګه کار کوي ویلي دي چې په دې کانفرنس کې د یوې ملي دفاعي ستراتیژۍ د جوړولو په اړه مذاکرات هم شامل دي شي. د لبنان د سیاسي چارو د چړونکي میشیل یانګ په باور د ملي دفاع د ستراتیژۍ کلمه په ځانګړې توګه د حزب الله لپاره خاصه د توجه وړ ده. میشیل یانګ په یوه مقاله کې چې په دې ارتباط د دوبۍ د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نېشنل کې لیکلې ده ویلي دي ملي دفاعي ستراتیژۍ په اړه بحث په دولت کې د خپلو وسلوالو افرادو او سلاحګوټونو د شاملولو لپاره د دغې ډلې د اوږدې مودې ستراتیژۍ برخه ده. حزب الله د لبنان یوازینی ملیشه چې د 1450 نه تر 1498 لمریز کال پورې د لبنان د کورنی جنگ له زمانې نه تر وسله خپل وسلې ساتلې دي او له بې وسلې کېدو نه انکار کوي. د جمهور رئیس اون سیاسي مخالفان ګمان کوي چې هغه اصلا کوشش کوي چې له حزب الله سره له خپلو نږدو اړیکو نه په استفاده او د دې کانفرنس د جوړولو په وسیله پر خپل ځای د خپل زوم جبران باسل لپاره د لبنان د راتلونکي جمهور رئیس په توګه لار خلاص کړي. د لبنان پخوانی سنی صدر اعظم سعد حریری، دروزیانو مشر ولید جنبلات او د میشیل اون یو عیسوي مخالف گیگیا د کانفرنس جوړولو لپاره د حق بلنه رد کړې ده. د بیروت د امریکایي پوهنتون استاد حبیب ملک امریکا غږ ته وویل چې اصلا میشیل اون او د هغه زوم باسل سکال په مای کې د پارلماني انتخاباتو او بل کال په نومبر کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه مخکې د لبنان په سیاست کې د خپل نفوذ د خوندي ساتلو هڅه کوي. حبیب ملک اکټ ان انګلیش
is political theater. Much of it is contrived and calculated with very clear aims in mind. Basil is sinking fast in terms of any popularity among the Christians. And
the Habib Malik ba bawar da yow dawal siyasi theater de aw ziyatara barkhay la khosoch aw fikr narusta da yuzangadi maqsad da hasilol pakaras tayara shwe. د لبنان په عیسایانو کې د باسل د مقبولیت کچه رالوېدلې ده. څوک پرې دا شک ونه کړي چې صرف د حزب الله د کاندید په توګه په میدان کې ولاړ دی. پوره کوشش کوي چې خپل اصلي څیره بدل کړي او خپل مرام او مقصد ته د رسیدو لپاره په هر شکل چې ممکني په ملي کچه ځان مطرح کړي او د باقی پاتې ساده لهو عیسایانو ملاتړ حاصل کړي. لبل خوا د لبنان د کابینې غړو د تیرو دریو میاشتو په موده کې کومه غونډه نه ده کړې او له دې امله هم عام لبنانیان سخت په قهر او غوسه دي. د لبنان وسنۍ ائتلافي حکومت د حزب الله او د حزب الله د ملګري د شیعګانو د عمل ګوند په ملاتړ جوړ شوی و. د لبنان د کارګرانو او د ترانسپورت د سیکټر غړو نن د پنځشنبه په ورځ د موجوده خراب وضعیت په خلاف د خپل غوسې او قهر د څرګندولو په خاطر د عمومي اعتصاب اعلان کړی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غ واشنگتن.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غ سرمقاله ده.
د قوانینو له بدلون نو وروسته د چین د کمونست ګوند پلوي کاندیدانو په حیرانوونکي توګه د هانګ کانګ د تازه وخت په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت لاسته راوړ. د دې ډاډ ورکوي چې واځي د بیجینګ طرفدارو کاندیدانو ته اجازه وي چې د دفتر لپاره کاندید شي او د دیموکراسي په لوي فعالین پسندان کړي. د نوو قوانینو لمخې په مستقیمه توګه د قانون جوړونکو انتخابي دل لپنځه دیرشونه شلو تر اټیټ شو، حتی په داسې حال کې پارلمان له اویاونه تر نوي څوکۍ پورې پراختیا وموندله. د پارلمان اکثر غړي د چین د طرفدار کمونست ګوند مرکزونو لخوا ټاکل کېدل. د دې ډاډ ورکړي چې دوی به د پارلمان اکثریت جوړوي. دا تعجب نه دی چې په انتخاباتو کې د ریا ورکوونکو شمیر د پخوا له بل هر وخت نه کم و، 10.2% و، له هغه وخت نه چې په 1990 کال کې برتانیا هانګ کانګ چین ته وسپاره، له ټولو نه په کم شمیر خلکو په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د استرالیا، کاناډا، نیوزیلند او برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګډه اعلامیه کې د خاصې اداري سیمې د الکترال سیستم له ډیموکراتیکو عناصرو نه د پاکولو په باره کې جدي اندېښنه څرګنده کړه. داسې اقدامات چې د هانګ کانګ حقوقو، ازادۍ او د خودمختاري لوړې درجې ته تاوان رسوي. زمونږ شریکې هیلې چې د هانګ کانګ کامیابی ووینو ګواښي. د 1990 کال نه راپه دیخوا د مخالفو سیاسي نظریاتو سره د هانګ کانګ په انتخاباتو کې سیالي کېده، مګر ډېر تازه انتخاباتو دغه تمایل برعکس کړ. په ګډه اعلامیه کې څرګنده شوې ده د هانګ کانګ د انتخاباتي سیستم بیا جوړښت د روان کال په سر کې ور باندې کار شوی و چې د معنا نه ډک هر سیاسي مخالفت له منځه وړل شوی دی. په عین حال کې د ښار ډېر سیاسي مخالفین په زندان کې دي، د محاکمې انتظار وباسي، نور یې په خارج کې د تعبید ژوند تېروي. برسیره پر نورو کسانو د وڅلوختو اکثر کاندیدان تیر کال په دیموکراتیکو لومړیو انتخاباتو کې داخلو چې د ملي امنیتي قانون لمخې تور په لګیدل وي چې د خرابونې او ړنګونې مرتکب شوي دي. امریکا او متحدین وویل دوی د ملي امنیت د قانون د پراخه تاثیر په باره کې او د بیان د ازادۍ او د غونډو د جوړولو د ازادۍ په باره کې چې په ټوله مدني ټولنه کې اساس شوی دی په جدي توګه اندېښمن دي. هغه غیر دولتي موسسې، تجارتي اتحادیې او د بشري حقوقو سازمانونه چې د حکومت د ایجنډا ملاتړ نه کوي په زور تیتو پرک شوي دي یا یې کارونه پرېښي دي. په داسې حال کې د مطبوعاتو ازادي کمه شوې ده. آزاد او عادلانه ډیموکراتیک انتخابات د هانګ کانګ ثبات او سوکالي یقیني کوي. ګډه اعلامیه د ولسي چین په جمهوریت باندې غږ کوي چې د خپل بین المللي مسؤلیت په اساس په هانګ کانګ کې د ژغورل شوو حقوقو او اساسي ازادیو احترام وکړي. په دوی کې هغه حقوق هم شامل دي چې د چین برتانیا د ګډ اعلامیې له مخې ضمانت شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سره مقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي.
درمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.